سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د دوهې د درېمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تخنیکي غونډه وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د مرستې ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې ناستې یادونه هم کړې، خو کرنیټه یې تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8 په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر وکرم میسری سره کتلی و. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللی دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 8,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړې ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړې ویزې یا SIV هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده ووتل. خغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پایله د ټولو SIV ویزو له 50% ډیره ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له د طالبانو له واکمنېدو وروسته 30,000 کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره ګډ کار کړی و، د دې هیواد په مرسته وایستل شول. د پاکستان لوی درستیز وایي له افغانستان سره د دوی د اختلاف اصلي علت له پولې هغې غاړې ته ترهګري او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ټنځایونه دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جنرال عاصم منیر په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یوې غونډې ته ویلي د طالبانو حکومت کولی شي دا ستونزه هواره کړي. جنرال منیر ادعا کوي چې د پاکستان خاورې ته ترهګري له افغانستانه ورغلې ده. پاکستاني چارواکو مخکې له دې هم د طالبانو حکومت تورن کړی چې TTP ته یې پناه ورکړې، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. ویلی دی پاکستان دی د خپل بام واوري پر افغانانو نه وراچوي. تیر 2024 کال پاکستانی پوځیانو او امنیتي ځواکونو ته لنږدې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوی دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل د اوربند هوکړه یوازې د حماس وروستیو خبرو ته منتظره ده، خو په وینا یې دی د اوربند ټینګښت ته هیله من دی. د قطري چارواکو په وینا د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند لپاره یو پلان چې درې پړاوونه لري چمتو شوی دی. د دې پلان په لومړي ګام کې د 24 ورځو اوربند یادونه شوې ده چې په ترڅ کې به یې 3 برمته شوي اسرائیلیان آزاد شي. په واشنگټن کې د بلینکن له خبرو سره مهاله یوې ډلې معترضانو غږ اوچت کړ چې ورسره د بلینکن خبرې هم ګډوډې شوې. او جوزفاون چې دوه اونۍ مخکې د لبنان پارلمان د نوي ولسمشر په توګه غوره کړ، نواف سلام موظف کړی دی چې نوی حکومت جوړ کړي. نواف سلام مخکې د عدالت د نړیوالې محکمې مشر و او تیر کال د ده په مشرۍ نوموړې محکمې د اسرایلو لخوا د فلسطیني خاورې اشغال چې له 3 راهیسې پیل شوی دی ناقانونه وبله، او سمدستي د دې بهیر د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. فلسطینیانو د دې کار هرکلی وکړ، خو اسرائیل بیا د دوی لخوا اشغال رد کړ. سلام، داسې مهال د حکومت په جوړېدو موظف شوی دی چې حزب الله او متحدان یې د صدارت پر څوکۍ د نجیب میقاتی د کار د دوام غوښتونکي وو. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده، د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې اروپا ته د افغانانو او نورو هیوادونو د کډوالو په غیر قانوني مهاجرت کې کموالی راغلی.
اول څه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچانه سم پیدا کولی، که دلته ما ته د کار روزګار کار میلاو شي بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
په یو راپور کې مو بهر ته د افغانانو د کډوالېدو مسله هم څېړلې ده. د ایران په کرمان ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړل شوی دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان له هم د لوږې له پلوه د نړۍ له ناورین ځپلو هیوادونو څخه دی.
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوځومه د خوراک موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم.
دا به هم واورئ چې ناټو او ځینو اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې په بلتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي تیر 2023 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو تګ 38% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو تللي چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له ناقانونه لارو د کډوالو د کمیدو لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاق برانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه سپاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي، یو کراځي یو ملایان د ځان سره دروي او بل کراځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تیخته کوي، ځکه چې او په دې معنا باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. چې اول زه درته وایم زه بیکار یم دلته افغانستان کې، زه بیکار یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچانه سم پیدا کولی، که دلته ما ته د کار روزګار کار ملاو شي بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمېر افغانان په ناقانونه لارو له هیواده وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغه ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمیر کې 38% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناهغښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو له مخې دا له 2023 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي، د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځ اروپا یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختیار له خوانه دي خو ځات سوي چې موږ یو مستقیل دولت نه لرو، موږ دولت یا د طالبان دولت څو په رسمي ډول پیژني، ځکه چې هغه هلته اندنه ویني سم سره نه خلک چې خواندي دي او غواړي درس وای، تعلیم وای، کار وکړي. او دغه ځوانان هم کاش چې موږ وطن کې امن امنیت او سوله وای، او موږ نظام سیستم په ځای چې خلک دې نه مجبورې دي چې خپل هیواد پریږدي په غیر قانوني ډول درس.
اروپای ټولنې کلی یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل لورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځیدلې دی. تر دې وړاندې فرانسا کې د کډوالۍ ضد خي اړخي ګوندونه واک ته رسیدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
و موریدل چې اروپا ته د افغانانو او نورو هیوادونو د کډوالو په غیر قانوني مهاجرت کې 8% کموالی راغلی. د ایران په کرمان ولایت کې یو شمیر ډیره افغان کډوال وایي چې په دې ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه بند شوي او درانه مالیات پر دوی لګول شوي دي. د دوی په وینا هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د پښتنې لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپیژندل شوي دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسه یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوی دي. د ایران په کرمان ولایت کې مشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانکي یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوی چې ولر دي سي او لمړی دی خپل پیسو مالیات پرې کړی. د دسي شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانکي پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونا چې ما کار میکردن یا زره از تجارت بودن.
زما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورتوي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وضع کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلې دوه د لغوه کول لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوی دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلار پرې لوړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلي شوی او د دوی ژوند په پام وړ توګه ګډوډ کړای دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو مخې د سې شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 14مه د 1 میلیون ایرانی تومانو بیا 1.5 افغانۍ سره برابر ده او دغه راز د 1 میلیارد تومانو بیا 1.5 افغانۍ سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولت او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان له سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
زموږ غاغله آزادی رادیو اوري د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای افغانستان له هم د نړۍ د لوګي د ناورین له لویو سیمو څخه ده. دبليو اف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي لا پسې ستونزمن کړی دی. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري. ابدي سپوږمۍ په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړی دی. پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بیکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې لړۍ رستونز سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلور وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کیږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نسی. همدا اوس په یو کور کې کار کوم.
بل امیرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره می اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما غسو زو ما هتا ورسېګان تم پلاستیکونه نه دي ټکو هلي، دا ټوټې موټې می ورته ټکو هلي. نور د خوراک مواد نه بيخي ضعیف هم بيخي چینل مر خپل هم نه جوړم. سینه می نیولې یو لور می دومره کلسیم کم دي، پیغله د دیار لسکلن سچګيږي غورزي سچګيږي غورزي، هغه ته ډیره خفای ما. ډاکټر ته خو پوه نه شم غون خلک راتوي چې کلسیم کم ده، او نور د خاصو نو د خوراک مواد هیڅ شی هم نه لارم نه. خدای دې کی دا غاک می واخلي، نو والا باندې ځان سپاره لای. دا
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمر 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچا 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب راځي، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بلتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې په څو جی ډی پی خو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښت. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بالتیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناتو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالټیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پانه کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د وی نړیوال ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سې شنبې په ورځ د ناتو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلي چې روسیا په بالټیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناتو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل مشکوکي خرابې وروسته په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړې یرغل وروسته په بالټیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنايي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناتو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنی وشوه چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د وچنایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا د پایپ لاین وتړل شو. په بالټیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناتو او اروپای ټولنې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناتو داسې مهال بالټیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې لوړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناتو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د روزګان کندهار پر لوی لاره چې د زرګونو خلکو او موټرو د تګ راتګ او د اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتی ده، موټر چلوونکي او مسافرین د ژمي پراتک سره د سخت ستونزو سره مخامخ دي او شکایت کوي. د لارې وضعیت چې د ورستیو ورختونو له کبله نور هم خراب شوی، نه یوازې د خلکو ورزنې چارې ګډوډې کړي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او بارونکو موټرو لپاره جدي خطرونه هم پیښ کړي دي.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو او مسافر وای د ژمي پراتک سره د اورزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دی. د اورزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافرونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لارې ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمنه شوی ده. موټر چلوونکو وای د لارې خرابوالی نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چې د ته بشپو شپون مرشان ولاري اجزې خورنج چې د سوي بیا پریوي خټ تا وشتي بیا د پانوس خاورې اخی بیا په سړک باندې چې نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
دا په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللی موږ ولې دی دا عملیات مریضا وځ بخراج داس مو داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدل دي بیرته په خراج کېدل دي کندهار
موږ لپاره به هم مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپاریان راځي ځان راځي
ابل راځي وځ و مټره وتل بیا دا د عباس په ورځ یو ده نه وته چې دا خراب لارې ده وجسه چې نس کولای شي معنا تیس مندونه وړي لږه ول شلابونه راغلي دي.
د یادلاري مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر روزګان پورې 3 ساعت لار او 4 ساعت وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونی ده.
یعنی د افغانستان کې د روزګان د ولایت لار دونه خراب ده چې پاره کنو ورونو واسمنو نه ګرځ ویني دنیا روغ لیونی وو پستک کې وو به صدای ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خراباله کنو ته دغه سړي ته وګوره چې دا دوه مدرمه پنچری د چنسې ته ورته وګوره دا مټرو د ګوره چې دا شام پکې پراته دی هغه چې ګوره چې په هغه ماندی کې ناشې دا سار رسی ویږي د شاولې کوټه صدا دی وسره رسیږي نو ته وره د دې کې خود خبرو کار نه دی د لارې د خرابيات.
موټر چلوونکو وای د لسیزو رئیس د جلاری د اساسي رغولو غوښتنه کړي، خو هیڅ حکومت یې غوښتنه ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یې وازیجمنې کړي دي خو عملی ګامونه یې نه دی اخیستي.
نو موږ ته چې لاره جوړ شي په خاص نو بیا موږ ډیر وسایو نه زموږ خو نو خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډیر وزن نه سو راچولای نه لاره خرابه ده مشران سپک سپک را بارونه کلاره جوړ شي بیا به موږ هم یو څه وزن مرچونه کرایې به زموږ د وسره ارزان شي نه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلاره گچي روزانه را پیدا کی لشپیه دلته کو لشپیال تکو شلشپی کیږي په شلشپی کې وا پیره کو په پیره کې مشته وزر و ته زره کالدار را پاتیږي وشتنه مدا د چیز مر سره جامکاری و کی دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دیو شی پاتې دی وسګر سره شی نه پاتیږي بشکي
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلاري زنی برخه جوړې کړي خو ای پلان لري چې یادلاره په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې یو شمیر میرمنې اړې شوې دي چې د بیوزلۍ له کبله خپل ویښته وپلوري د ښځو د حقونو فعالان د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکاره بېلګه بولي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
که څه هم ویښته د ښځو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په ښکلا کې ځانګړی ځای لري خو په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله دوی اړې شوي آن د دغې مهمې الهي ډالۍ پلورلو ته زړه ښه کړي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بېوزلۍ له کبله خپل ویښته پلوري او اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي او ښه وي په ښه بیه پلورل کیږي د کابل ښار اوسیدونکي مهتاب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بېوزلۍ له کبله آن د وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلې دي
تا خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناوړه اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري
خرابې کې تر افغانستان وجود تره
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري او خپل وختانې ل 300 څخه تر 1500 افغانۍ پلورل دي د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده د تخار ولایت وسیدونکې نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله د نظام لپاره زی دوروسته ایران ته لاړ درې کال کېږي چې له میرمنې سره یاري کنه د نیولې میرمنې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده ځکه د خپل سر وختان پلوري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي
د سمنګان ولایت اوسیدونکو راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر وختان پلورل دي نو موري وای په دغه ولایت کې د ویختو اخیستونکو په کورونو ګرځي او ویخت اخلي
ما خودم خونه فروختم مثلا د زنی ورم کار
ما خپل نه دی پلورل دي لورونو میرمنې می چې میرونه یې بیکار دي ویخت پلوري څوک چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي
که څه هم د میرمنې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بیوسلۍ له کبله ویخت پلوري خود طالبانو حکومت به پری بندیز لګولای دی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پانه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی او چې د څه باندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاغ کې ښکیل دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 10مه نیټه ویلی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13مه ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منه دی او دغه وزارت کارکونکي باید پلی کړي د ښځو د حقونو فعال مونسا او مرزاده وي د ښځو او میرمنو لوري د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکاره بیلګه ده
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
بیدن. خو میرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پا کور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یه دیر خراب ده ده بیوزلی لکبل خزه ده سرون و بیخته پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیات دیر زیان رسوی او ده خجالتی او شرم و خفگان حس ورت پیدا کوی.
پا افغانستان که ده میرمنو اگده بیخته عام دود ده خوزینی حقه پا خارونو که بیخته کموی. په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کولو منع شوې چې له کبله زینوی د بیوسلۍ له کبله د ویښتو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود ندی مخه کړې ده
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شېبه لنډ خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت د دوه د درېمې غونډې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یو غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې دا تخنیکي غونډه وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکز وه. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوه د غونډې له آدرسه څوک حاضر وو کنه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلی متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال پایله څه باندې 80,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړې دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا SIV هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. کاغلی بلینکن وویل دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام لپاره د ټولو SIV ویزو له 50% ډیره برخه ده. د پاکستان لوی درستیز وایي له افغانستان سره د دوی د اختلاف اصلي علت له پولې هغې غاړې ته ترهګري او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP پټنځایونه دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جنرال آصف منیر په پېښور کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یوې غونډې ته ویلي دي د طالبانو حکومت کولی شي دا ستونزه اواره کړي. طالبانو تل په افغانستان کې د TTP د پټنځایونو تورونه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د خپل بام واورې پر افغانانو نه راچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوی دی. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل د اوربند هوکړه یوازې د حماس وروستیو خبرو ته منتظره ده. خو د ده په وینا دی د اوربند ټینګېدو ته هیله مند دی. او جوزف اون چې دوه اونۍ مخکې د لبنان پارلمان د نوي ولسمشر په توګه غوره کړ، نواف سلام موظف کړی دی چې د لبنان نوی حکومت جوړ کړي. سلام مخکې د عدالت د نړیوالې محکمې مشر وو او تیر کال د ده په مشرۍ نوموړې محکمې د اسرایلو لخوا د فلسطیني خاورې اشغال چې له څو لسیزو راهیسې پیل شوی دی ناقانونه وباله.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړل د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
په ټولنیز رسنۍ کې یو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي. زه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په هغه تبصرې کېږي سره دې چې هغه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انزورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنی لري؟
د خلکو د عزت د خلکو د خویندو د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشرې. دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې په آینده اولادونو باندې.
نن ام د موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قد قدر من اردن کو یو شمیر کسان وای چې په دې ورستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د غول شخصي پاڼو څخه اخلي او خبري ور باندې کوي. کله خو دا خبري او بس د میرمنې د شخصیت وژنې په مخوي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري را برسېره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی. میرمن حدیقه د خپلې خورلنې پاک له وایي چې د هغې پاک لغه کس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړي دي چې یو وخت یې ریبار و.
د دوی په روانو ډېر بد تاثیر کړی و. تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نه شي کولی له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی، دوی تهمت لاندې دي او همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما دا دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د ښه ښودلو لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي دوی شعور نه لري او همدارنګه دا آګاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري. تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډېرو لوړو سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي چې هر څوک ورسره مخ شي اداره پارون کې دا په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې وخت سره مل ورته وخی. دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولی دي د خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي وسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی پر روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي څو چې د دې بدو خبر څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي، بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي ځکه چې موږ او تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا به په ښه والی باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالی. نو ځینې کسان دا لاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتر شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظر او همغږي دي هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثره کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. که دې موضوع ته موږ وګورو دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بیرته راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پرې باور لرو دا ده چې هغه څه چې ته ټولنې ته ورکوې یا دې نړۍ ته ورکوې بیرته تا ته راګرځي، تور په هغوی باندې ورپور کړي. نو دې ته دې هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خویندې دي او د دوی میرمن ده چې کېدلی شي د داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنی ده چې کدوې غواړي وي خزه یا یوي مرمنې تسپکاوي وکړي نو دا د ټولو مرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله د قان وای چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېره کومه مرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغه د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښوده نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و ډېر باسواده و خو دا ډېره موضوع ورته ډېره جالبه و، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکوه، پوښتنه یې وکړه بیا یې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هیڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډیره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې چې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کې دي چې په پروفایل کې کې دي چې خارج له افغانستانه وي بهر وي. د افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کې دي، همداسې به وي.
ولې خلک حساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟ دا د فکرونو کمزورتیا ده، یا هم د افغانستان ډیری خلک بی سواده دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څرنګه استفاده وکوي، یا څنګه اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کیدي. دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یې عکس اخیستې په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې و. یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو، سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده، او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه خلکو لیدلی دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډیر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې د موږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډیر آشنایي نه لري، او په دې نه پوهیږي چې تصویر کیښودل د میرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کیدي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک څه خپل عکس په فیسبوک پاڼه کیدي که زه له دې موضوعات سره ډیر زیات مخامخ کیږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو میرمنو عکسونه د غولې اجازې څخه پرته اخیستل کیږي، بیا په دې باندې لایف جوړیږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي. دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوی، لایف پې جوړ سوی، او بیا راځي دغې پاکله باندې نظر ورکوي. تاسو راته وایي څومره دا مسله تاسو خپل کله ټولنیزو رسنیو ته سر ورښکاره کوئ؟ دا وینې
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې یو فرهنګ بدله سوی ده چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دغه کارونه کوي. دا اوس دغه مسله په فیسبوک کې دا موضوع زښت زیات دي، د خلکو شخصي فلمونه کیښودل کیږي، په هغو تبصرې کیږي. سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري، خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي، ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کیږي، که هغه انسټاګرام کې وي که فیسبوک کې وي که کیښودل کیږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیسه ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر هوښیار یارمه، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پاند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کیږي.
څومره بد اثر کوي په یوې میرمنې باندې، په یوې نجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کیږي، په هغې باندې لایف نیول کیږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي. څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پې ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسیږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېري؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپل ټولنه سمه کړو، باید تغییر له خپل ځانه شروع کړو، تغییر له خپل کورنۍ نه شروع کړو، که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې مسته دا کار کوي. هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کیږي تر څو انسان خپل ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتره همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې، له مېرمنې سره یې همداسې کیږي. مشران وایي که نه وایي، دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کیږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کیږي، او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کیږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خزو او انجونو د زورولو سخت مخالف دی وای، هغه کسان چې د نورو کورنۍ او د میرمنو عکسونه خبروي او بیا باسر باندې کوي، په اصل کې د خپل کورنۍ خزو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکار دي، هغه بیخیا کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کارونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنۍ ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزت کولو لپاره، د خلکو په زندگی کې د حالت لپاره استفاده کیږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې موږ سر خوړلی دی چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی، بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي، یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریه شیر کوي، ټول نشریه نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنۍ نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې یو چا پسې ډېرې زیاتې اېدم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غونډې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسی دی او څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس دوی پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پیږي چې دوی خپله هم په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلې د دوی پوسټ حتمن هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترین خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنسلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي، ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشته، نو بیا هم به د پام دغه کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کترولی. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزي عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت مې مستدا وظیفه نه ده، تا چا اجازه درکړي ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزي عکس نشرې؟ خو لکه دا سی معلومیږي چې ته خپل په خزي باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم بیا نشرې. زما خواهش هم ده د کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه مونږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلای نه دا چې هغه لیلام کړای. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لار ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بد خبره ده، دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دی، فعال دی، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې داسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډیر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډیر ډیر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبت استفاده دی وکړي، او هیڅ کله منفي تبلیغات د چاپ سره نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅ څوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه کې ښځینه وي هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلق خوښه اخوږ دي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غلو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سره جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لغه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي، نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیواله سطح باندې جرایم د فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وزي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح دي، بس یا حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوق له لحاظ سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي، د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه چې جوړي، او د دوی په مسایل باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک، دغه متضرر شخص کوي سی په مغه متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم وایي، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وزي، ولې سایبری جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم دی، او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې خځه کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغه یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لري، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لري دلته چې ته د هغې عکس راخلی او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلی او خلکو ته پټاکې، که ته د داسې زنانه عکس راخلی چې دا توهینې دا تخیره، نو مطمئن اوسه که دا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې، او په دې دنیا باندې تانه به هغه پرده الله پاک لري کې چې په دې کې ستاسو حیا خوندي، بلکې ته به الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې، نو الله رب عزت به هغه سه په ورځ د آخرت باندې هم دغه سه د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، ته به بیا حیا کې، ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچو، الله رب عزت به هغه باندې پرده واچوي. دا دی یو.
یو دوهمه خبره دا ده دا په هغه صورت کې کړي خځه کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې نو دا نو به د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی دغه د حماقت اخیری حد دی چې تاله نه چاڅ ویل دي نه درته مثال خبرې شي هغه ستا نوم نه دی هغه ستا په شخصي حریمه نه هغه تجاوز نه دی کړی خو سره د چې یا د اخی کوم خبر ستا د مزاج خلاف شوی دی یا د اخی کوم عمل ستا د خلاف مزاج دی او ته داخلي هغه سپکه وجه دا چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويندې لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته د یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو با عزت غړی راغلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی بلکې ستا ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې هغه په مور او د هغه په خویندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی خوچے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی دے دہر ظلم ہاغ گران کری پزړه کې تیر د خپل خایز دوران ټول زما پزړه کې تیر دا وایي